د مخام اوه بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر اتو بجو د ازادۍ راډیو دا یو سات خبرونه دا زما حق دی. پروګرام لپاره ځانګړې ده چې ملالۍ بشیر به یې تاسو ته وړاندې کړي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین په ترڅ کې به له 5 کلونو کم عمره 12.2 میلیون ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. دا سکل په افغانستان کې د پولیو پر ضد دوهم کمپاین دی. بختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي د دې وزارت له قوله خبر ورکوي چې دا کمپاین د نړیوالو ادارو په ملاتړ په ټولو ولایتونو کې پیل شوی. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف وایي چې د طالبانو نوم یې د تروریستي ډلو له فهرست څخه ایستلی دی. د ازادۍ راډیو قزاقي څنګه راپور ورکوي چې ښاغلي توقایف دا پریکړه نن د ډله ییز امنیت د تړون د غړو هیوادونو په غونډه کې اعلان کړه. د راپور له مخې د قزاقستان ولسمشر ویلي دی چې هیواد یې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پراختیا ته په پام سره دا پریکړه کړې. د قزاقستان سترې محکمې د 2015 کال په مارچ میاشت کې طالبان د یوې تروریستي ډلې په توګه وپېژندل او د دې هیواد په قلمرو کې طالبان او له هغو سره همکاري ممنوع اعلان کړل. له دې مخکې روسي چارواکو ویلي وو چې د تروریستي ډلو له فهرست څخه د طالبانو د ایستلو په اړه غور کوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د خپل مشر ورور قیوم کرزی په جنازه کې د ګډون لپاره امریکا ته تللی. کرزی ته نږدې سرچینو نن ازادۍ راډیو ته دا خبره تایید کړه. قیوم کرزی د 70 کلونو په عمر د ناروغۍ له کبله تیره چهارشنبه د امریکا په مریلند ایالت کې مړ شو. ویل شوي د هغه د جنازې مراسم نن په مریلند کې کیږي. د اوکراین ختیځ خارکیف ښار ته څیرمه د روسیې په تازه راکټي حملو کې یو کس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د سیمې والي ویلي چې نن سهار د خارکیف په سلوبوژانسکي سیمه لږ تر لږه 5 راکټي حملې وشوې. د هغه په وینا په دې حملو کې یو تفریزای په نښه شو. او په مکسیکو کې د واکمن ګوند کاندیدا کلاودیا شاینبوم د ولسمشرۍ د یکشنبه ورځې په انتخاباتو کې بریالی شوه او د دې هیواد د تاریخ لومړنۍ ښځینه ولسمشره شوه. ویل کیږي چې میرمن شاینبوم د هغه محبوبیت له کبله چې په بېوزلو خلکو کې لري بریالی شوې ده.
اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونې خبرونه
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق ته تشرغلاست. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاره طاهر روشان پر مخړي. په افغانستان کې له هغه ورسته چې طالبانو د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د شونځي دروازې وتړلې، ډیری په دې نظر ول چې دا کار په رسمیت پیژندل کېدو سره تړاو لري، خو ګڼ هیوادونه له طالبانو سره اوس ډیپلوماټیکې اړیکې لري او د رسمیت خبره د ښوونځیو سره نوره نه تړل کېږي. یو شمیر د ښځو د حقونو فعالان یې اندېښنه څرګندوي چې د نجونو د ښوونځیو د تړلي پاتې کېدو موضوع په یو عادي موضوع د بدلېدو په حال کې ده. دا څومره جدي موضوع ده او ولی باید طالبان د افغانانو دا غوښتنه ومني؟ پر دې موضوع باندې به نن خبرې کوو. زموږ میلمنې دي د ښځو د حقونو فعالانې اغلې اوژي امیل او اغلې ممتاز یوسفزی. اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړئ او زنګ را ووهئ، ستاسې تبصرې او پوښتنې به واخلو. د تلیفون شمیره ده 00420221124601 او د واتساپ شمیره ده 00420023008111. پر دغه شمیره باندې تاسو استودیو ته زنګ راوهلای سئ او موږ به ستاسو سره خبرې وکړو. ستاسو پوښتنو ته به په دې خپرونه کې ځای ورکړو. اوس هم زموږ د خپرونې دواړه میلمنې اغلې اوژي امیل او اغلې ممتاز یوسفزی له استودیو سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. دواړو ته شرغ لاست وایم او مننه کوم چې تاسو ته د خپرونې د ګډون لپاره وخت وایستئ. لومړی پوښتنه به اغلې امیل ستاسو څخه وکړم. ستاسو په نظر د ښوونځیو خبره ورځ تر بلې څومره د شاته پاتې کېدو په حال کې ده او څومره دا خبره نور خلکو منلې ده چې د ښوونځي به نه پرانستل کېږي؟
مننه کوم. لومړی تاسو سلامونه درنې میلمنې ته سلامونه اوریدونکو ته. خبره دلته ده چې دا واقعا د اندېښنې وړ ده. ځکه ورځ تر بلې دا خبره دومره یعنی تکراری شوې ده، دومره عادي شو هم افغانانو دپاره چې دومره اوازونه د دې ځاینه پورته که هم هغه افغانان چې د دې ځمکې پر مخ د دې ښکلي ژوند بخونکي ستوري پر مخ چې چېرته خواره واره دي، چېرته دوی مسافر شو، دوی هلته په مهاجرت کې ژوند کوي، دوی هم خپل احساس څرګند کړ، دوی هم زړونه یې ډېر درد وکړو، خپل اوازونه یې هر چېرته ورسوو. او دلته هم هر چارواکي ته چې زو پس له نورو خبرو نه همدا اوس که تکراري شوي همدا یو وار بیا یادوو، خو هغه هم په دې خبره باندې داسې سرسري نظر کوي او ډېرې جدي نه نیسي او ډېرې جدي پرې تمرکز نه کوي او داسې عادي وایي چې وبه شي او داسې ویار شي. نو اوس زه فکر کوم نړۍ او په خپله ملل متحد که چیرې جدي ګامونه وانخلي او دوی باندې تاثیرات نور چې اغېزناک وي وانخلي او عملي نه کړي ورباندې، زه فکر کوم چې ورځ تر بلې ځکه دا د ملل متحد وظیفه ده، د دې فلسفه هم دا ده، هغه ورځ نه چې ملل متحد جوړ شو په دې پس له نړیوال جنګونو دا د دې لپاره چې د هېوادونو امنیت په نظر کې ونیسي او د بشر د حقونو مسله د اصلي بنسټیز موخې وي. نو اوس چې کله دوی هم آواز پورته کوي او دوی هېڅ تاثیر نه کوي، دوی هم کوم برنامه نه لري، په اول کې ډېر زیات جدي موږ ته وویل چې فقط یو کار روان دی او کار داسې دی او دا کېږي او دا هسې، اوس هغه خبرې هم نه کېږي. دې نه معلومېږي چې دا خبره ورځ تر بلې پکه کېږي او دا په یو عادي مسله بدلېږي چې مکتب خو نور به د نجونو دپاره بس دی او نه به وي، ځکه هم پوهنتون یې بند کړ او هم مکتب هم لیسه دوره یې ختمه کړه.
ش ډیره مننه غلی بله ستاسو د خبرو په تړاو باندې به دا غلی ممتاز یوسفزی څخه هم پوښتنه وکم. غلی یوسفزی تاسو په څه نظر یا ستاسو واورېدل چې غلی امیل په دې نظر ده چې هو دا خبره رښتیا هم د عادي کېدو په حالت کې ده، یعنی دا خبره افغانان ته داسې معرفي سوې ده چې نور جدیت نه لري او دغه وضعیت چې روان دی همداسې به وي، تاسو څه فکر کوئ؟
سلامونه تاسو مرالای جانې او تاسو درنو او دین کته او اوګای جان امیل ته نور تاسو تخنیکی ټیم ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې تاسو روغ جوړ او صحت سلامت اوسئ. اوګای جان ډیر خبر ته اشاره وکړي، آر ورځ د فقط تقریبا ستکم درې کاله شي دغه موضوع روانه ده چې مکتب ولې بند شو او د دې خلکو د انجونې دغه یې ومنله چې مونږ د ایجاب اسلامي هم رعایت کوو، هم نصاب او هم چې تغییر ورکړي څه مشکل نه ده، شو استاد چې باید مکتب شروع شي، ځکه چې درې کاله ډېر یو زیات وخت دی چې د دغه جنکیانو د عمر وخت تېرېږي او دغه زده کړه یو ځان ته یو دوره لري، هغه دوی نه چې تېره شي بیا نو هغه ذهن نور هم ضعیف کېږي او دوی ذهن چې اخیستی نه شي. او اساسي خبره د جامع جهاني نه ملامت دی، نو ما چې نو افغانستان کې ډیر لري دي دوی څه کار نه کوي، د دوی هدف څه شی ده او هدا قضوی څه کم درې کال شو چې دغه د مکتب موضوع کې دی غږیږي او د ټول خلکو د څه بي تفاوته شو. نو دا باید جدي باید دی توجه دی باندې کوله چې ځکه چې علم ډیر ضروري ده او یو نظام کې باید تعلیم ډیر ضروري ده. اوس موږ د ټولو خپل د امخایګانو مملکتونو موږ ورسته پات شو، وګورئ چې دا نور اسلامي مملکتونو کې هغه د مکتبونو روان دي، هغه د دې لکه چې ایجاب دی دا مخکې ما غواړم دا نه چې به ایجابي جنکان مکتب انسله په ایجاب ته او پاتې شو د امارات اسلامي خو دا وینا شو چې موږ نه ساب تغییر ورکو، بیا هم افغانان په دغه عربان دي سره له چې د زیات له چې مشکل نه خو دا څه چې موږ جنکان باید باسواد شي. او یو خبر ته تاسو ته اشاره وکړم چې نن سبا چې په افغانستان په دغه درې کال کې د جنایکانو مکتب بند پانتونه د دې حالکانو د درسیت درسونو کیفیت هم لکه داسې لکه فکر کو چې بالکل چې بند وای شوه د دې اخلاق صحیح نه ده د چې مکتب ته ځي د دې یعنی اول مهم شي ده هغه تربیه او اخلاق ده افسان د دې دولتي مکتب کې دوی معلومان دوی توجه نه کوي او دې ښه معلومان چې اوس نن په کورو کې ناست دي او یعنی معاش هم هم دوی لپاره کم ده او هغه ښځینه معلمین چې نن سبا بیکاره شوي دي او هغوی ته اجازه نه شته چې تاسې لکه د لیسې لپاره تاسو جنایت لاړ شي هغوی ته تدریس ورکړي. یعنی موږ خو هم هغه معلمین چې باسواده و هغه یعنی لسان تلاله یا ماشیل اغوی نن تکورو کدی او موگا باید اصلا دولت باید اغوی استفاده که ولی او دیر خزینه ده چی دیر خزینه موگا پا افغانستان چی دارو چی دیر باسوادی حتی دستی چی خزین مونگ سرشته چی دی کتاب دیکی او دینا باید نن سوا باید استفاده کده او بلا خبره چی طالبان نور مسائل باید دیر خسایی اغای سایی ده امیت راو سیده او دوی باید دست توجوهی کولا چی ادرکان نور و ولایتونه که چی مکتبونه نوا او دیر جنکیان پا در خیمو لانده درسونه ویله پس پا جماعتو پا سان اولی که دی درس ویله دوی باید دست یا ابتکار خلقو تا کولا چی مکتبونه ایمارا ولا او خلقو تا باید زمینه درس تعلیم زیاتوله متاسفانه چې دا بالکل صرف شو او د خلکو هیله او تمنه دا وه چې باید دوی لپاره باید زده کړه باید زیاته شي او بله خبره چې طالبانو خپله د موږ اماراتیت د دوی اولادونه هم تحصیل کړی ده داسې نه دی زه ډېر کسان پېژنم چې په امارات کې دي اولادونه یې په دغه پاکستان کې او دغه نور مملکتونه هندوستان کې نور موږ همسایه مملوک که دی درسونه ای ویلی ده سبقونه ای ویلی ده از تو سنز مشکله دورت نلری اخپل فامیل ده او زود سیران ایمه چه ولی دوی اخپل اوان باند دونه دخه موضوعات باند دی ویلی چه باید مکتب بندی بلا خبر مونگا باید دنور و اخپل امساگان مملکتون سر باید مونگا رقابت و خو اوی نباید مونگا زیاد پا در علیم علم باند مونگا زیاد باید توجه کو تایید د تجارت پیشه لپاره کارونه روان دي مشکل نه ده نو یا پر دا مهمه ده چې یو تجارت پیشه چې خپل کار فعالیت مختوی سي هغه چې بی سواد ای هغه حساب دوی شي هغه ادقل باید باسواد باید دي ادقل اوس دنیا ټکنالوژي ته ټول شیان باید په دغه کمپیوټر کې ثبت کیږي او لسان ډیره مهمه خبره ده چې باید دوی په دوه ژبه باندې باید خبره وکړي دغه مکتب شو دوی ته
لارخونه کې تشکر مننه ډیره اغلی یوسفزی زه به بیرته تاسو ته راسم او ریدونکو تاسو هم کولای سئ چې په دې خبرونه کې زموږ سره تماس ونیسئ موږ به بیرته زنګ در پسې ووهو که تاسو موږ ته زنګ وهئ یو څو ثانیې تاسو زنګ را ووهئ چې موږ ستاسو شمیره یاداشت کړو بیرته زنګ در پسې ووهو د تلیفون شمیرې دی 00420221240601 او د واتس اپ شمیره ده 00420523008111 پر دغه شمیرو باندې تاسو کولای شئ چې موږ د سټوډیو سره تماس ونیسئ او له موږ سره په دې خبرونه کې خبرې وکړئ. اغلی امیل ستاسو خبره پوښتنه کوم لکه تاسو چې واورېدل د اغلی یوسفزی په خبرو کې دوی ویل چې که ښوونځي پرانستي پاته دي هم د هلکانو د پاره هلته معیاري زده کړې نسته او د دوی انتقاد درلود چې د زده کړو کیفیت هغه رقم نه دی چې باید وای او دوی دې ته هم اشاره وکړه چې لوستي خلک چې ښه روزل سوي ول معلمان هغوی اوس پر کور باندې ناست دي. ستاسو په نظر دغه څومره لویه ستونزه ده؟
واقعا زه د خور ټول خبرې ما د پاره ډېر زیات هغه و واقعا هغه ترخه واقعیتونه چې نن په دې ټولنه کې د تعلیم په برخه کې روان دي هغې بیان که همداسې ده. متاسفانه دا یو خواشینوونکې خبره ده چې کیفیت بالکل تحت صفر دی او ماشومان چې هلته ځي فقط دې دپاره چې دوی آرام کینی او ټایم پوره شي استاد ورته وایي چې بس کینی آرام کینی په همغه باندې هغه ماشوم خو نه پوهېږي چې نن د وخت ضایع کوم سبا ورځ که دا وخت له لاسه ورکوم او بربادومه سبا ورځ دا وخت په ما برباد کړي. خو دا پدې نه پیږي فعلاً لپاره د دا احساسات د سینې دي چې پدې خبره پوه شي هغه هم پدې خوشحالي چې استاد رینی شي او داس ورنه کې وسمه خوشوخي وکړو او صرف هغه موږ ته آرام کېنی همدا وخت تیرو په همدې د تکور ته ځو او وهل دې ټکه ول دې تر دې خو دومره ټیټه ده چې بېخي سړی ران جوړي یعنی سړی بالکل خفه کېږي د دې حالت نه یعنی په هغه هیوادو کې چې ډېر تمرکز په تعلیم باندې کېږي هغه ډېر خوشبخته هیوادونه دي لکه جاپان لکه نور هیوادونه په نړۍ کې ډېر هیوادونه دي چې هغوی ټول تمرکز ټول هغه امکانات دوی غواړي چې زیات سرمایه ګذاري وکړي په تعلیم باندې ځکه بیا کولی شي چې خپل آینده تضمین کړي که د تعلیم مسله باندې بابي زفتور فکر کوي دا د فرهنګ هغه یو ډېر مهم څیز دی انسان جوړونه د همدې ځای نه جوړیږي انسانیت د همدې ځای نه پیل کیږي او شروع کیږي خبره په دې کې ده چې اوس دې ته خلک ډېر په عادي نظر ګوري هېڅ اصلا هغه معلم چې ډېر مهم کس دی او د ټولنې کې ډېر لوی رول لري هغه بیچاره یو نه ماش په وخت ورکول کېږي نه سرواز یې په سره کم ده راځي صرف دا فکري پاشان دی اقتصاد سم نه دی او دغه د ماش لپاره حکومتونه فکر نه کوي چې په وخت ورسوي نو دا د دې لپاره باید سړی فکر وکړي دوی باید برنامه ولري زه فکر کوم چې اوس که دوی دې ته داسې په باویزه نظر ګوري دا به آینده زموږ ډېره خرابه وي د اولاد د دې وطن بلاخره راتلونکي د دې وطن د دې وطن هغه ترقي هغه پرمختګ به څه رقم وي څه تمه به ولرو موږ د دې حالت نه چې اوس د شاهدان ګورو نه یوازې جنکۍ بلکې هلکان هم وضعیت ډېر خراب دی
ډېره مننه آغلي امل آغلي یوسفزی بله پوښتنه به ستاسو څخه وکړم مخکې چې په اولو ورځو کې طالبانو د نجونو پر مخ شپږم ټولګي پورته د ښوونځي دروازې وتړلې هغه مهال ویل کېدل چې دا موضوع د طالبانو په رسمیت پیژندل کېدو سره تړاو لري خو وروسته موږ ولیدل چې طالبان له ګڼو هیوادونو سره ډیپلوماټیکې اړیکې لري که څه هم چا د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی آیا تاسو فکر کوئ چې اوس هم دا موضوع مطرح ده آیا فکر کوئ چې اوس هم د رسمیت پیژندل کېدو سره دا موضوع تړاو لري د ښوونځیو د تړلو پاتې کېدو
ملا جانې تاسو ډېر ښه خبرو ته اشاره وکړه چې اوس دوی چې په رسمیت دنیا دوی په رسمیت نه پیژني دوی د قصور د خپل افغانانو نه باسي حداقل دا خو دلته ټول افغانان دي باید دغه مسله خپل افغان یو بل سره باید حل فصل وکړي دا خو دا نه دی چې دغه د تعلیم مسله د دوی سیاست پورې دوی وابسته کې بند کړي نور تعلیم خو دا دی چې د خپل افغانان دوی ضربه ورکوي خپل افغانان ته ضربه ورکوي او چیرته چې دنیا دوی تر رسمیت نه پیژني باید هغه ته یو بل ضربه باید ورکړي یعنی فکر وکړئ په یو دی او د یو مملکت ستون په دغه دوه شی باندې سخت استواره ده یو په تعلیم یو په اقتصاد او چې موږ اقتصاد تعلیم نه اقتصاد نه داسې نو داسې فکر وکړئ چې په ټول دنیا کې موږ صفر لاندې قرار لرو نو طالبان باید دغه مشکل ستونزه باید دی خپل په مایس کې حل فصل وکي او بل پاتې شو د قطر مسله اول خو د قطر مسله کې دوی چیزی اته باسونه کوي د دې باسونه چې په مورد کې ده مهم خبر باندې باید دوی بحث ولري پاتې شو د سیاسي مسله چې د دې مملکتونو د پرسنټ نه پیژني دوی باید خپل د قصور د خپل افغانه باید ونه باسي ځکه چې دا خو خپل افغانان دوی ضربه ورکوي خپل مملکت دوی ضربه ورکوي دا موږ خپل لپاره مشکلات ستونزه ده نو دا تقریبا په دغه درې سپتمبر کال شو چې اول خو دوی په دوی په رسمیت ونه پیژندل او چیرته چې دوی په رسمیت نه پیژني خو ول دوی امارات سره دوی مالک کومکونه کوي پیدا دا ول هي کوي دا د سیاستونو دي خپل سیاستونو کې باید دوی د تعلیم او د بشر اغه حق باید دې تلفونه کې دا خو ډیر ځخلا وانه پر دې ډیر ضربه ده او بل خبره تمام راځي عرب راستاسو وګورئ چې
لسونه موږ افغان د افغانستان را اوزي د دې لپاره اوزي د دې لپاره اوزي چې د دې لپاره کار نشته او د دې اولادونو لپاره تعلیم نشته. د دې مخنیوي سره کوم باید موږ د دې مخنیوي ونیسو. اخترت امارات باید دې باندې توجه وکړي چې باید اول تعلیم دې لپاره جوړ کړي بیرته دروازې خلاصې کړي او بل خبره چې اقتصاد باید کار نه دې لپاره فراهم شي. نن سبا موږ د سینما چې موږ خزینه یو خزینه لپاره مشکلات څنګه پیدا شوې دي تاسو ناینه لپاره هم مشکلات څنګه ده الکان لپاره هم څنګه ده کار نشته دی په یو کور کې په تیر حکومت کې سالو څنګه نه سره کار کوله نن سبا په یو کور کې یو کارګر هم نشته د ټول کورنۍ اقتصاد مکمل صفر لاندې رسیدلی او بل د طالبان حکومت کې فکر وکړئ چې څنګه مالیات لوړ جګ شوی ده دغه فکر دی فکر خلکو کې چې مالیات په عایدات ده چې عایدات لري باید مالیات ورکړي او فل حال عایدات نشته مالیات ده نو دا بیا هم بیا به تر ازو په دغه مرحله د تعلیم باید تعلیم باید شروع شي سره کسان معلمین چې به تخصص کار ته شروع کوي ار اقل مکتب کې څونه کسان ضرورت چې دی بیزی د کار سیستم کې دی دا ستاسو په اړه موږ خپل افغان خپل منځګه الکو طالبان هم موږ خپل افغانان دي موږ هم د دې خپل کسان یو یو بل سره موږ خپل خور او ورور چې خپل مشکلات سند خپل یو بل سره حل نکو دا جامع جانی مشکل سند بالکل حل کوي نه شي یو ما جامع جانی فقط موږ ته ګوري چې موږ څه کوو
سم د ډیر مننه ستاسو څخه به بیا هم زه پښتنه وکم غالي یوسف زی اوس به وګورو چې کوم اوریدونکو را سره وي د روشان صاحب څخه پښتنه کوم چې اوریدونکو را سره دي کنه فکر کوم چې تر اوسه پورې لانسته غالي امیل تاسو د غالي یوسف زی خبر اوریدل دوی ویل چې طالبان باید د افغانانو څخه د دې زور ونه باسي چې نړیواله ټولنه دوی رسمیت نه پیژني ستاسو خدمت پښتنه دغه د چې طالبان ولی باید د افغانانو څخه دغه زور ونه باسي طالبان خو د افغانانو پرای باندې نه دی راغلي نه دلته کوم انتخابات سوي دي نه د افغانانو څخه پښتنه سوي ده نه کومې ټول ټاکنې سوي دي نه جرګه راغوښتل سوي ده او نه هم د سولې خبرې د افغانانو سره سوي دي چې افغانان بیا دغه تمه ولري چې د دوی څخه باید زور ونه باسي تاسو څه ویل غواړئ په دې برخه کې بلې اغلی امیل تاسو ته زما ژغ درځي بلې اغلی امیل
اورم
ښه مهرباني وکړئ تاسو زما ژغ اورېدلې
ها مالې مشکل هم دلته دی څنګه هم دلته دی چې دوی چې راغلي دي د امغوي په کومک راغلي دي سر په خودم نه دی راغلي خبر دلته چې ام داخل کو ام دی دلته ور سوال بل اخر قدرت باندې دی راغلل هغه څه چې دغه دوی نه مانی دوی داغه نه مانی دوی نه پیګم کله باور وکړ چې دا خبرې دومره زیات شي چې موږ ته سوالونه پیدا کیږي چې د پردی خبر لاندې بل خبري ځکه دا د میاشتې ملل متحد چې د په هفته کې اورته سلور مل سلویخ میلیون ډالر رسایی کومکای بشر دوستانه دی بی بانک په دلارینه دا چا چې ته مسفیږي د وسهات چاته معلوم نه دی چې دا څنګه مسفیږي څنګه مدیریت کیږي دینه باید خلک آگاهی ولري ولسونه باید پوښي او دوی چې ورسره په دې عنوان باندې پیسې ورته ورکوي پیسې و ثابت ساتل شوی دی او څنګه سره دغه ولسونو بیچاره ولس چې اوس ټول بیکاره دي بیروزګاره دي اقتصاد نه لري در په در دي د دې چاره د پاره د دې ولس د آرامول د پاره د غیر دې چې دوی فرار وکړي دوی وطن پریدي دوی لاس په ګریوان دي نه حکومت خبره اوري نه جهان خبره اوري یعنی په دې جغرافیه کې په دې اثر کې دغه یو خلک د چا خبره بالکل برمتنی ول شي ودی دا خو سخت ده دا خو ډیر دوام وکي دغه خلک به انفجار وکي دغه حالت ډیر بحرانی ده ډیر بد حالت ته رسیدلی دی خبره دا قصور دی د افغانان نه نو باسي دوی نه پیګم چې دوی اوس د دې نام لاس سرشيوي دي چې کله کې نیولې او چې ته د جنکیو کونه باید ورکړ شي د کزینو او مکتب ته باید پی خودل شي کار ته. اوس دې نام دی دا خبره هم پات شوې ده او سستې نیولې ده. نه پیګم چې دوی د پاره هیڅ مهم نه دی، دوی خپل اړیکې پالي، دوی هغه اقتصادي او سیاسي اړیکې دوی سره سم لري، د دوی مشکل حل دی. نو زموږ په کیسه کې څوک هم اوس نه دی، اوس هغه خپل وظیفه چې باید ملل متحد اجرا کړي وي هغه سی ونه شو کولی، هغه سی یو اقدام یې ونه کړ چې دوی باندې دونه تاثیر ولري او دوی وکولی شي دا مهم اساسي حق چې د میرمنو دی دا یې تینه واخیسته. دوی خپل غږونه غږونه هم هیڅ اصلا تاثیرناکه نه و، اغیزې نه درلوده. ورځ تر بلې زموږ حالت خرابیږي او یو مهم چارواکي ته باور وکړه چې یو ګروپ خلک موږ لاړو هغه مقامي وزارت پورې و، وزیر و، هغه ویل چې یو ټوکه به وکړم، دا نور خبرې خو ستاسو خلاص شوې، ویل یو ټوکه به وکړم، یو څوک وي دعای کوو پس له منځه په آخر کې چې خدای ما وبخښي او زما مور و پلار وبخښي، او بیا بیا په آخر کې ویل چې ښځینه ډېر په عذاب و چې خدای ما د دې ښځینه خلاص کړي. نو ویل اوس خو دا نور خبرې وشو، بل ورځ وي دا وبخښي، وایي دا ښځه بله ورځ دا سړی چې لمونځ کوه ورسره کېناستېد همداسې ناسته وه، دې سړي چې دعا وکړه خدای مور و پلار مې وبخښي، خدایه ما وبخښي، او هغه بله خبره خو ته پوهېږي هغه خو نه کوم. نو خبره په دې کې ده چې ښځه ناسته وه، ویل خدایه هغه بله خبره خو ته پې پوهېږي، ویل اوس به تاسو وایي چې هغه بله خبره یعنی د تعلیم خبره که کوئ هغه مه کوئ، هغه باندې زم پوهېږم، او که د کار د ښځو پاکله تاسو خبره کوئ هغه مه کوئ، هغه باندې زه پوهېږم. نو ته فکر وکړه چې دا څومره عادي خبره شوې ده، نو اوس دې خبرې نه هم دوی تېرېږي، او دا خبره هم ورته نور جدي نه ده.
ښه، ډېره مننه آغلی امیل چې تاسو زموږ سره دغه خپل خاطره هم شریک کړه. د سترګو لیدلې حال مو چې د نجونو او د ښځو زده کړو او حقونو ته په څه ډول کتل کېږي په اوسني افغانستان کې د چارواکو لخوا اوس هم ورځو یو اوریدونکو ته مهرباني وکړي. آزادي راډیو ده،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو که غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای څخه مو زنګ راوالی دی؟
افغان یم، د ننګرهار نه، جلال آباد نه.
افغان صاحب مننه چې تاسو زنګ راوهلی دی. د نن ورځې د خپرونې موضوع دا ده چې آیا د نجونو د تړلیو ښوونځیو موضوع همداراز د هیرېدو په حال کې ده، تاسو څه فکر کوئ؟
بس زه خو په همدې ننګرهار ښار کې اوسېږم، غون ننګرهار کې ګرځم. د ښځې باید مکتبونو نه نور لاس وینځي، مکتب نه خلاصېږي، مکتبونه لاړو ختم شو، مدرسې ته نه جوړې شولې، اوس مدرسې خلک مدرسې ته کوي، مکتب مکتب لاړو ختم شو، پوښې حقوق نشته، معلولینو ته حقوق نشته، تقاوت والا ته نشته، جلکیانو ته نشته، ښځو ته نشته، سپینګیرو ته نشته، هیڅ شی هم نشته. همدا اوس چې کوم دي کوڅېږم، ته وایي چې مړی شوی دی، وخت سم بازار و، عوام ګرځېد، پیسې وې، کشو پشو، اوس نه ښځه ګورو او نه مایبین ګورو نه بل ګورو، ټول حالات خراب دی. ګډوډ دي بیچاره ګان، ته وایي چې قبر نه پاتېدلې، سپینې خاورې باندې ټول لړېدلې دي. نو پوه شوې ښځو باندې زه ښه کوم، خپل خورګانو باندې، زموږ خورګانې دي، زه ورته ډېر احترام لرم، مګر مکتب نه دي لاس وینځي، مکتب هېڅکله هم په افغانستان کښې نه خلاصېږي چې دا پاچاهي، او نور څه ویل نه غواړم، پوه شوې؟ بس همدغه زما ویلو خلاص.
مننه افغان صاحب، ستاسو نظر مو واخېستی. اوس هم ورځو یو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده، فکر کوم چې د دوی رابطه زموږ سره قطع سوې ده. اوس هم ګورو چې که یو بل اورېدونکی وي، د روشان صاحب څخه به پوښتنه وکړمه چې کوم بل اورېدونکی شته. فکر کوم چې نور اورېدونکي، یو اورېدونکی بل راسره دی. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بلې،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ، مهرباني، او کوم د کوم ځای څخه مو زنګ راوالی دی؟
خورجانی محمد نایب اکیار مالام نشیندن.
اکیار صاحب، مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی. د نجونو د ښوونځیو د تړلې پاتې کېدو پر موضوع باندې خبرې کوو، تاسو څه فکر کوئ چې ښوونځي، آیا دا موضوع ډېره پیکه سوې ده که اوس هم هماغسې جدي ده؟ خلک څه وایي؟
خورجان یې زما په نظر دا موضوع وسم جدید ده. موږ د اسلامي امارت څخه نه غواړو چې دغه لکه یو د بهانې په توګه نړیوال موږ ته مطرح کوي چې معنا ولې د نجونو ښوونځي نه خلاصېږي. باید دوی دغه د نجونو ښوونځي خلاص کړي. دغه دوی ته لکه یو بهانه چې پاتې وي لکه نړیوال ته چې موږ ته یو بهانه نیسي. باید دا رنګه چې کېږي دا خو زموږ کورنۍ مسله ده. باید دوی ژر دغه مکتبونه خلاص کړي.
او دا خبره خو حقیار صاحب طالبانو هم کړی ده. دوی ویلي دي چې دا موضوع د افغانستان کورنۍ موضوع ده. نو چې کورنۍ موضوع ده ستاسو په نظر طالبان ولې د افغانانو دا غوښتنه نه مني؟
خورجیانې نو بس دا د دوی د امیر المؤمنین کار دی چې بس څنګه سي. نو چې کله امیر المؤمنین دا پرېکړه وکړي بیا هر چا نشي ماتولی. نو شاید چې د دوی امیر المؤمنین ونه غواړي چې دا مکتبونه خلاص شي. ما په نظر خو چې خلاصې ولې چې موږ په افغانستان کې نه یو ډاکټر لرو نه معنا دای فو دغه لرو چې خلاصې بهتره بوي.
ډېر مننه. سلامت وسی. اوس هم یو بل اوریدونکی را سره دی. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. که تاسو خپل نوم یادول غواړئ او د کوم ځای څخه مو زنګ راوالی دی؟
اجي توخی هم د زابل ولایت شاجیل ولسوالۍ سره په اړیکه کیم.
توخی صاحب مننه چې تاسو زنګ راوهلی دی. او د نن ورځې د موضوع په اړه باندې ستاسو څه نظر دی؟ آیا فکر کوئ چې د ښوونځیو موضوع د خلکو هیره سوې ده که اوس هم دوی ته دغه یوه ډېره مهمه او حیاتي موضوع ده؟
مننه. یو خو به تاسو ته آګاهي درکړم چې ستاسو منځنۍ څپه دوله شپږ نوي د اشنا راډیو په خپرېږي. اشنا راډیو په خپلو پر 902 کیلو هرتز منځنۍ څپه خپرېږي. خو نن تر دوله شپږ نوي باندې ستاسو پر څپه باندې هم د اشنا راډیو خپرونه چلیږي. نو تاسو تخنیکي همکارانو ته خبر ورکړئ. نو دا زما ستاسو لپاره یو خبرتیا وه.
ډېره مننه توخي صاحب. بلې مهرباني.
بلې. نو مکتبونه خو رښتیا هم ضرور دي د خلکو نه دي. خو دا هر شی سي څه وښتي لکه مریض چې دا مریضتیا یې ورده سي بیا را پوښتنه ځنډېږي سوکه سوکه یې پرکوي او ستازه مریض هره ورځ یې پرکوي. خو بیا هم زموږ هېر نه دي. نو موږ د مکتبو د خلاصو طرفدار یو. موږ په وارې وارې ستاسو راډیو له لارې د بي بي سي راډیو له لارې ویلي دي چې مکتبونه باید په شرعي چوکاټ کې دننه ضرورت ته اشد ضرورت تورته. ځکه چې موږ یو ډاکټر ونه لرو، موږ یو پولیس ونه لرو، موږ یو نرس ونه لرو، موږ یو کمپیوټر فونه ولرو. نو دا یو ضرورت ته هم د هیواد نیم نفوس ته نو دوی هم د شرعي چوکاټ کې دننه ټولو حقوقو حق لري. نو موږ له اسلامي امارت له چارواکو څخه دا هیله لرو چې زموږ لپاره مکاتب باید خلاص شي. ولو کوم مدارس د دوی پر مخ پرانیستي دي خو نو بیا هم مکتبو ته هم ضرورت ده. نو موږ دا په واري واري وایو د خلکو زما په ګمان نه دي هیر. نړیوال هم باید په دې کې کوشش وکړي له طالبانو سره یو دیالوګ یو راشدار شو خبرې وکړي چې مکتبونه خلاص.
بله ډېر مننه تو خسب تاسو نظر مو هم واخیستی. اغلی یوسف زی تاسو خبر د تو خسب د خبرو په تړه پښتنه وکړم. دوی ویل چې د شریعت په چوکاټ کې باید ښوونځي خلاص شي او خلک دغه غوښتنه لري. د شریعت چوکاټ تر اوسه پورې تاسو په نظر باندې ولې نه دی جوړ شوی؟ ولې نه جوړیږي شریعت چوکاټ؟
ملجان تاسو ما اول اشاره وکشه شرعي چوکات مخ دی اوله کې د اعلامي دی پښه کوله چې مونږ لکه 13 کال چې نصاب دره تعلیمي کال نو شروع شي دی یعنی پروسه کال یعنی د دال وحود میاش کې دی د اعلان نه کوله چې موږ نصاب باندې کار کوو چې نصاب ته تغیر ورکو. بیا هم خلک په دې باندې رضا او چې خیر د دینی مسائل په کلک زیات شي نو دا مکتبونه شروع شي. نو زه داسې فکر کوم چې اصلا نه جامع جهانی غواړي چې دغه موږ مکتبونه شروع شي او دوی هم غواړي چې افغانان په دغه 3 کاله چې همداسې خپل منځ کې د بې اتفاقه دي همداسې ستونزې جنجالونه لري دوی هیڅ کله نه وایي. اوس د دې افغانانو هغه پیدا کړی چې دوی همداسې همیشه دوی خپل منځ کې بې اتفاقه دي او دوی نه غواړي چې دوی پیشرفت افغان نه غواړي چې پیشرفت وکړي، او دوی همداسې غواړي چې دې مملکت همداسې موږ مملکت همیشه همداسې خوار داره به وي، همیشه موږ هجرت به کوو د خپل افغانستان نه، او خپل موږ افغانستان همداسې تر آخره پورې همداسې به ناره به پاتې شي. دا دلته د نورو مملکتونو لاسونه پکې شته، نو هر څه موږ هر ستونزه مشکلات مو تېره کړو. تېره نظامونه کښې هم دغه لکه حواله دوره کې چې د ډاکټر نجیب الله حکومت سقوط وکړ، دا مجاهدین راغی، مجاهدین هم دغه جنکیانو باندې مکتب یې وتړله. بیا د نجیب په وخت کې هم چې ما په یاد دی دغه خپله حکمتیار صاحب چې اوس په دغه نظام کې د خپله اوس مکتب په خاطر د هغه ورکوي، کله کله د خپله وینا کوي چې مکتب د هل د جنکیانو تعلیم بېرته باید خلاص شي، خپله هم دغه جنکیانو باندې دتېره پاشي کوله. بیا وروسته د هغه اوله دوره چې طالبان راغی، بیا هم دغه ستونزه دغه د تعلیم مسله و چې دا مکتبونه یې بند کړ. بیا یو فرصت راغی چې د کرزي په کرزي صاحب په وخت کې هم مکتبونه شروع شو، خو په هغه طریقه چې باید شروع کېده، تعلیم علم باندې جدي کار کوله، هیچا کار ونه کړه. فقط هر څوک غوښته چې ځان ته بلند منزلونه جوړ کړي او غلا وکړي، د افغانستان نه ځان وباسي. یعنی موږ همیشه افغانان په هر حالت کې متضرر شوي دي او متضرر دي. دلته د نورو مملکتونو اصلي خبره دا ده چې دغه ستونزه مشکلاتونه موږ خپل افغانان باید حل کړو. افغانان چې خپل منځ کې دغه مشکل خپل مشکلات حل فصل نه کړي، بل کسان حل کوی نه شي. اوس نور مملکتونه هم که دغه مشکلاتونه ستونزه شته، په هر نظام کې مشکل ستونزه هر مملکت لري، خو هغوی په خپل منځ کې دوی مشکل حل کوي. لکه یو ستونزه په مملکت چې پیدا کېږي، دوی تظاهرات کوي، یا فرض مثال خلک دوکان نه بندي، یا ټول خلک افغانان په یو غږ دېږي او خپل آواز خلک پورته کوي. متاسفانه افغانستان کې هیڅوک هم غږ نه پورته کوي، خپل افغانان هیڅوک هیڅ هم نه وایي، چې حداقل موږ اولادونه مکتب ته ضرورت لري. موږ نه متاسفانه چې موږ نارینه هم ټول غلي دي، حداقل دوی نه وایي چې موږ جنکیان بې تعلیمه پاتې شي، موږ بچیان بې تعلیمه پاتې شو. دغه ډېر اساسي مهمه خبره تعلیم ده، چې تعلیم څوک ونه لري خو هیڅ په جامعه کې ځای هم نه لري. اوس یو ښځه چې تعلیم وکړي، 15 کسان ته خپل کورنۍ ته مکمل تعلیم ورکولی شي، او چې یو نارینه تعلیم وکړي، خو ځای ورځان ته تعلیم ورکوي. او تاسو څنګه ورکوئ؟ دېس یو موږ په دغه درې کالو کې یو نارینه یو کس هم خپل غږ پورته نه کړ، چې حداقل دوی خپل آواز یې کې چې خیر تاسو دغه مشکل ستونه باید حل کړي، چې موږ جنکیانې موږ اولادونه مکتب ته لاړ شي.
بلې زه به بېرته تاسو ته راسمه. یو اوریدونکی زنګ راوهي، د هغه غږ به راواخلو. اول بیا به اغلی امیل زه ستاسو څخه پوښتنې وکړم. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
ملالی بشیر خوښمنه تاسو د ازادي راډیو ټولو محترمه اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ به. اتلم د هلمند ولایت څخه ورجانې.
وعلیکم سلام، ډیره مننه اتل صاحب چې تاسو زنګ راوهلی دی. د نن ورځې د موضوع په اړه باندې تاسو څه ویل غواړئ؟ چې د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه آیا اوس هم هماغسې ده که دا دومره اوس پیکه سوې ده ستاسو په نظر باندې؟ خلک اوس څه وایي؟
مننه، خدای پاک دې قدر وکړه. ملالی بشیر خور، میلمنو ته هم سلامونه وایم. واکن خورجانې، د ښوونځیو غوښتنه خو لا په بار بار باندې مثال له خبرې تاسو شاهدان یاست. خورجانې، دا سیز د رسنیو د طریقه، د بېلابېلو رسنیو د طریقه، یعنی یوازې تنها زه نه، ټول افغانان خورجانې مثال د خبرې خپل ږغ پورته کړی دی. لکه دا خور چې وویل چې مثال خلک دي، مثال دا ولاړ شي، د ښوونځیو مثال د خبرې غوښتنه دې وکړي. موږ غوښتنه کړې ده خورجانې په بېلابېلو پروګرامونو کې مثال د خبرې، د ځوان په صفات باندې مشتلاک ادا کړي دي خورجانې. نو حکومت انشاءالله خدای مهربانه دي، خورجانې زما پر خوند هم دا غږ دی چې مثال ډېر نه امیده کېږي. موږ انشاءالله خدای مهربانه دي، دوی هم داسې نه دي ویلي چې موږ د ښوونځي مثال د خبرې ګ سره پر مخ تړو. نو دوی وایي چې زمینه برابرې، انشاءالله زه هم په کار اخته دي. ملالی بشیر خدای پاک مهربانه دي، ګوندې خدای خلاص کړي. او ښوونځي خو واقعا لکه خوند چې وویل د افغانستان یو ضرورت دی. ملالی بشیر خو زده کړه دلته ښځینه ډاکتران ته ضروري استه، ښځینه پولیس ته ضروري استه، خو بدبختانه دلته په افغانستان کې داسې خلک ته خورجانې، یعنی د حکومت پالیسي دا نه ده. حکومت وایي چې موږ ښوونځي خلاصوو، د یو چوکاټ مثال د خبرې ورته برابروو. دلته داسې کسان شته چې اوس هم مثال د ښوونځي طرفدار نه دي، خورجانې د ښوونځي څه بد راځي، داسې بد زندازي چې زه څه درته وایم. یعنی دا زما غږ شاید دا ستاسو د رسنۍ د طریقه اوري، ما ته په شخصي کې زنګ ولې دي چې اتل ساعت څنګه په رسنۍ کې مثال د ښوونځي طرفدار دی. بیا خورجانې زه په خولې کې ولیدلې هم راځي خبرې مو ته کړي دي چې ولا کې څوک یو ایوان ته مال ته انسان یې که ایوان یې ته څنګه د ښوونځي مثال د خبرې په قدر نه پوهېږي. دا ستا مېرمن چې ناجوړي سي ته دا خپل مېرمن چا ته بیا چې ښځینه ډاکټر ته بوځه شلي که مثال نارینه ډاکټر ته. خورجانې موږ خپل دغه چې دی ادا کړی دی، هغه مسولیت چې زموږ په غاړه دي خورجانې د بېلابېلو رسنیو د طریقه یوازې صرف د رسنۍ د طریقه نه، خورجانې د خپلو د رسنۍ سره ډېره علاقه لرم، د خپل حکومت سره مې غوښتنه کړې ده، بیا هم ځینې کوو بیا هم ځینې کوو چې ښوونځي چې دی ضروریات ورته لرو. ملالۍ بشیر خو دا د افغانستان یو غټ ضروریات دی.
مننه اتل صاحب، یوه پوښتنه به ستاسو څخه وکړم. لکه تاسو چې ولیدل چې د ښوونځیو دپاره یوازې ښځې راووتلې چې مظاهرې وکړي، نارینه وو هغسې مظاهرې ونه کړې او نه راووتل چې غوښتنه وکړي د ښوونځیو د خلاصولو، ستاسو په نظر باندې آیا نارینه د خطر سره مخامخ دي، دوی د بیر احساس لري که څنګه؟
خورجانې نارینه خو راوځي لکه ښځې چې مثال د خبرې راووتلې مظاهرې وکړې، نارینه هم راوتلی خو داسې درمشته څه بهتره معلومات شته خورجانې چې د افغانستان خلک چې دي مثال ډېر د چا پر چم باندې ستړي خلک دي، ګرد دا دهقانان دي خورجانې په اصطلاح هغه ماړه خلک چې دي کم دي، نو ګرد دا دهقانان دي، دا خوار و غریب دي خورجانې. هغه ته په خدای باور وکړه ملالۍ بشیر خور چې یوه ورځ یې بېکار سي د هغو د بچیانو هغه د چا پر چم د رس بغېږه سره وتړي چې ګرد په کارو سره اخته دي. او بل نارینه چې دي خورجانې د نارینه وو پر ځای ما د خپل دیني علماو څخه دا غوښتنه د خورجانې چې مثال دا دیني علما په هر ولایت کې راټول سي، در مسجد څخه دغه قومي مشران راټول سي، خورجانې شیخ صاحب هغه دي مثال په کندهار کې دي، بعد دته ورټول سي، داسې مثال داسې سولهیز دغه ورسره وکړي، مثال داسې ورسره وویني پوښتنه ځینې چې دا مولي بند کړي دي. زما په فکر د علماو دغه چې دي ملالۍ بشیر خور در ځوانانو تر عامو خلکو دغه علما چې راټول سي خورجانې غوښتنه د شیخ صاحب مبارک ته وکړي. انشاءالله زه خدای پاک ته تم وینم چې شیخ صاحب مثال په دغه کې خبره ونه کړي خورجانې.
ډېره مننه اتل صاحب، ستاسو نظر مو واخیستې او ښې خبرو ته مو اشاره وکړه. اوس هم یو بل اورېدونکی را سره دی، هغه به هم راواخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بلې،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای څخه مو زنګ راوالې دي. مننه ډیره او چې تاسو موږ ته زنګ راوالې دي، د دې څخه هم مننه. د نن ورځې د موضوع په اړه باندې تاسو څه نظر لري؟ د ښوونځي د خلاصېدو په اړه باندې تاسو څه غوښتنه ده؟
زموږ خو غوښتنه ده چې خلاص شي، ملالۍ خورې چې خلاص شي، دا خو د افغانستان ګټه ده، دا زموږ په افغانستان په ګټه خوشحالي شو. خو همه طالبان حکومت کې زما په فکر خلاص به نه شي، ویل دي چې دې په دې اړه هېڅ کار نه کوي. ما وایي چې موږ یو لایحه جوړوو او کار پر شروع دی، دا نه غواړي چې خلاص شي، افغانستان آباد شي. او موږ خو غواړو که د هم په دا طرف کې خلک نه غواړي چې خلاص شي.
ښه، ستاسو په نظر باندې اتل صاحب مخکې وویل چې نجونې باید خپله هیله د لاسه ورنه کړي او خلک باید بیا هم هیله من پاتې سي، ځکه چې دی اوس هم په دې باور دی چې طالبان به پر هغه طرحه چې دوی ژمنه کړې وه په اولو ورځو کې د خپل حکومت، اوس هم دی فکر کوي چې هغه به عملي کړي او نجونې به ښوونځیو ته ولاړې سي. تاسو څه فکر کوئ؟
یار زه فکر نه کوم چې ولاړ دې سي، خلک په تمه پاتې کېږي، ولې تمه تر مرګ بتره ده. خلک دې بالا په تېره دي، ښځینه دې بالا د جبتوي سزا خلاص کړي، د مکتبونه نه ایله کوي. زه چې دوی ته ګورم، دوی ویل دوی داسې کارونه کوي چې هغه د ولس په تاوان یې، د ګټو په ګټه هېڅ کار لا نه دی کړی، چې موږ وایو چې دغه نه د ولس په ګټه کړی. تاسو وګورئ چې متقاعدینو ته ترخواه ده درې کاله، عیبت الله اخندزاده ته پرته ده، نه تصویب وي، دا د دوی معاشیات نه، ولې بیا دا د قاضیان د نه بندېږي چې هغه بیا نه تصویبېږي، بیا روپۍ نشته په بانک کې، روپۍ نشته.
او ستاسو په نظر باندې نارینه څه کولای سي، افغان نارینه په دې برخه کې څه کولای سي؟ ښځې خو تاسو وویل چې د دغه څخه به لاس پرېمینځي چې نور به ښوونځي ته ځي، نارینه باید څه وکړي ستاسو په نظر؟
نارینه دا چې اطراف کې خلک باید ټوله علما راټول شي، امیان خلک خو هېڅ نه څه کولی، دا خو په خوله هم نه کوي. ویل دلته زما ورور
خبر وسرتی دا باید دا خبر ونه کې مستاهل نه منو ولکان امزرو مکتابونه وي نو دغه داس پاسې دي خبرې کې هغه هم باران نه مانی نو زما د ګردو خلکو ته نه ده چې دا مشران مو علاقه کې راټول دي په ګاډه جوار شي الله خدای راته جوړ شي چې دا څنګه کیسه ده دا څنګه کیسه روانه ده چې لانه یلکی زلانه یلکی راوبل مستاهل هم غشتنه ده یخ ورونته دنیا علن عالمان راو دلې او په دې اړه چې د ریاض دې نگاه خبرې وسی چې دا د څه په مېلمنو په خلو زما په خیال طالبان به بیخي فکر لانه پښتو وي باید بیا د څه عالمان هم راوغواړي.
ډیره مننه تاسو نظر مو واخیستی او د دې څخه هم مننه چې موږ سره مخابري وکړې په دې خبرونه کې. اوریدونکو پر فیسبوک او ټویټر باندې تاسو موږ ته ځینی تبصرې پرې ایښتي دي. تر دغه پروګرام لاندې زه به تاسو ته ولولم. د امین خان په نوم باندې یو تعقیبونکی لیکلی دی چې هیڅکله هم طالبان دا ښوونځي نه پرانیزي او تر هغه وخته پورې چې د دوی حکومت موجود وي دا د افغانستان د مظلوم او بې پښتنې ولس سره ستر ظلم دی. د لیکل دي چې په تاریخ کې به په توره صفحه باندې دا ستر او نه جبرانېدونکی وحشت د تل لپاره ثبت سي. او د لیکل دي چې دا به د طالبانو د حکومت په جنایتونو کې و حسابل سي. دغه زموږ د اوریدونکي نظر وو چې د زموږ سره شریک کړی دی. اوس هم اغلی امیل ستاسو څخه پوښتنه کوم، لکه تاسو چې واورېدل ځینو اوریدونکو ویل چې دوی اوس هم هیله لري کېداسې چې طالبان د نجونو ښوونځي پرانیزي، خو د اغلی یوسفزی انتقاد دا و چې د ښوونځیو دپاره افغان نارینه و هغه سیږغ نه دي پورته کړی لکه څنګه چې په کار و، او د دوی د خوا څخه اصلا فشار واردېدلی سوای په طالبانو باندې، د طالبانو پر حکومت باندې، خو هغه فشار افغان نارینه وارد نه کوي. خو د دې پښتنې په ځواب کې ځینې اوریدونکو مخکې هم مشته ویلي دي چې دوی بیره لري د دوی امنیت په خطر کې لویږي، او دوی د دغه څخه بیریږي چې که دوی ژغ پورته کې طالبان به دوی ورک کړي یا به یې ضرر ورته ورسوي. د بلې خوا زموږ یو بل اوریدونکي بیا اوس وویل چې ځینې خلک یا خو د ښوونځیو او د زده کړو په اهمیت نه پوهیږي، او یا دوی وخت نه لري دې ته چې دوی باید د طالبانو څخه خپل حقونه وغواړي. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ چې ولې افغانان ونه توانېدل چې د طالبانو څخه د خپلو نجونو لپاره دغه حق واخلي؟
مننه کوم. خبره دلته ده چې ډېر مدني فعالان ډېرې غونډې وکړې، خپل اوازونه پورته کړ، مقاومت ته لاړل. دا احساس تاسو نه لیده چې څه رقم بندي شو، څه رقم پې حالات راغی، او نور دغه هر څه چې دوی وویلې هر یو امکان لري. یعنی کدی یا ورځ خپل کار لاس ورکي اول گرفتار کیږي ډیر په اسانۍ سره، متضرر کیږي هغه یا ورځ چې خپل اولاد ته یو مړی ډوډۍ ونیسي هغوی به څوک یا شوی پاته کي او دوی سرنوشته پات کیږي. دغه ټول لوبې په موږ چې چا کړې، دغه نړیواله ټولنه کړې ده، دا د هغه چا لاس دی چې نامري لاس مونږ افغانان دې سرحد ته ورسولو، رنګ رنګ لوبې په مونږ ترسره کړل، عملي کړل. بالاخره هغه ملي احساس زمونږ نه واخیسته، هغه رقم چې باید افغانان پخوا ول، ورو ورو د دوی دا خاصیتونه یې سره کم بدل کړل، د دوی هغه شرایط یې سره کم ترتیب کړل. په دې که څوک څېړنه وکړي، دغه ټول ملامتیا نیو افغانانو ډېر کوشش وکړو، تعلیم یافته برخه ډېر دی خپل ټولنې لپاره هسې و مبارزې وکړي، کوشش اوس هم روان دی، کوي، هیڅ کلم دی آرام ناست نه دي. اما متاسفانه مونږ په دغسې یو جغرافیه کې زمونږ موقعیت دی چې دلته مختلف اغراض موجود دي. دا ډېره سخته ده، دا اوس چې مونږ واقع شوي یو ډېر مظلوم واقع شوي یو، دا ډېر لوی ظلم دی چې رنګ رنګ په مونږ ملکي او ډېر خطرناک دی. تعلیم ناشته، دغه د تعلیم سره سیاسي برخورد دا ډېر راتلونکي دپاره زمونږ افغانان دپاره بې اندازه نه جبرېدونکي دی او ډېر خطرناک دی.
اغلی امیل تاسو چې وایست چې دا نړیوال ټولنې په افغانانو باندې کانی کړی دی. د دغه څخه ستاسو څه هدف دی؟ یعنی هدف خودل ته دا نه دی چې نړیوال ټولنې طالبانو ته ویلی دی چې دا ښوونځي وتړی، خو دا خو طالبانو په خپله تړلی دی.
اوله کله خو زه ډېر دردېږم په دې چې هغه ډېر لوړ رتبه مقام ته چې موږ تللي وو، موږ داسې احساسوو چې هغه غواړي چې مکتب خلاص شي. هغه تر موږ هم ډېر زیات هیله من دی چې د جینکیو مکتب خلاص شي او دا وطن د علم پوهې په رڼا کې کولی شي چې خپل راتلونکی وګوري او پرمختګ وکړي او دغه ټولنه انساني شي. که تعلیم نه وي خو نو بلاخره واشد دی په دې عصر زمان کې په دې جهان چیرته ورسېدی. او موږ د تعلیم چې اخیستل کېږي زموږ نه څه جوړېږي، دوی پوهېږي چې پایلې ډېر خرابې دي.
تاسو ویل چې طالب چارواکي چې تاسو سره کتلی دي، دوی هم په همدې نظر دي چې باید ښوونځي پرانستل سي، خو د دوی مشر چې دوی بیلابیلو ځایو کې ویلي دي چې د دوی د مشر د خوا څخه دغه فرمان کا ورسي، دوی ته دغه فرمان صادر سي، دوی به بیا ښوونځي پرانیزي. نو ستاسو په نظر باندې آیا دا د طالبانو یو رقم د خلکو تیرستل نه دی، د ولس تیرستل نه دی چې دوی ته وایي چې موږ هم ستاسو په نظر یو، خو موږ تر ګریوان منیسي؟ یعنی بیا خلک چیرې ولاړ سي؟ ځکه چې همدغه خلک چې د دوی استازي دي، د طالبانو د حکومت چارواکي دي، نو دوی چې په حکومت کې دي، نو بیا خلک د چا څه پوښتنه وکړي چې د چارواکو څخه ونه کړي؟
خو ستونزه په همدې کې ده، اوس خلک بالکل په ځان راغلي دي، حیران دي. اوس نړۍ خو ژوند کوي، خپل ژوند پر مخ وړي. هغوی زموږ د غمه نه دي مړه، ځکه چې هغوی آرام دي. ځمکه هغه سوځي چې اور پرې بل وي. دغه حالت زموږ هیڅوک نه درکوي، دغه زموږ آوازونه پورته کېږي خو هېڅ اصلا په چا باندې اغېزه نه لري. دا ویل ویل بېخي تکراري شو. دا زموږ حالات دومره ترنګړي دي، دومره د حد نه وتلي دي چې هېڅکله به دا بحران مهار نه شي. که بالکل داسې حالت ته رسېدلی، اقتصاد سکوت حالت ته رسېدلی او نورې خبرې خو همدې اقتصاد نه پیل کېږي، بالاخره بنیاد همدا دی. نو فکر وکړه چې موږ څه تمه ولرو؟ یو څوک چې خپل راتلونکي د پاره انګېزه ونه لري، هدف ونه لري، هر څه یې تمام وي، هر څه یې ختم ښکاري، هغه به څنګه دا پر مخ دا چې امید نه یې، د امید وزرونه نه یې، هغه به څنګه ژوند وکړي؟ ژوند یې ورته څومره سخته ده، څومره ګران تمامېږي؟ آیا دنیا نه ویني؟ ټولې نه ویني؟ زموږ نه زیات هغوی ویني، خو لیکن نه پوهېږم چې دا ظلم به تر کومه پورې دوام ولري.
مننه اغلی امیل. اغلی یوسف زی، تاسو واوریدل چې اغلی امیل وویل چې دغه خبرې چې موږ تاسو تل کوو د ښوونځیو د خاطر باندې، د زده کړو په خاطر باندې، د نجونو د راتلونکي په خاطر، د دوی په نظر باندې دغه بیا بیا وویل سول خو تاثیر نه لري. دوی وویل چې دا خبرې ډېرې تکراري دي. ستاسو په نظر باندې دغه خبرو، د دا ډول خبرو تکرارول څومره مهم دی چې دغه خبره د خلکو څخه هیره نسي او عادي نسي؟
ملاله جان، دا تقریبا ستکم دریک کاله شو چې خلک تمام ورځ دا خبره په میډیا کې، په سوشل میډیا کې، او لکه چې عامل چې دا خبره وکړي چې موږ مشران سره ممکن ناست پاسه لرو، هغوی هم ډېره په دغه تعلیم باندې دوی ډېر فوکس، ډېر زیات دي چې دوی هم وایي غواړي چې مکتبونه شروع شي او جنکیان خپل مکتبو ته لاړ شي. تعلیم باید، تعلیم ته دوی خپل تعلیم ته ادامه ورکړي. خو متاسفانه چې ما مخکې تاسو د ځینې سیاستونه دي چې موږ خو ډېره دا مشکل ستونزه موږ خپله دغه مسله چې مخکې چې تاسو اشاره وکړه چې دغه جامع جهاني دوی تر اوسه پر اسمیت نه پېژني، او دا د دوی خپله منځ کې څه خبرې دي او څه مسایل دي، هغه نو دغه سیاست ده چې دا پس شاپ پرده شي. هغه ډېر کسان ملت په دغه باندې موضوع باندې خبر هم نه ده او نه پوهېږي هم چې مسله کوم ذکر ده، اصل نقطه اساسي خبره کوم ذکر روانه ده. ما غوښتنه دا ده چې دغه نږدې د دیرشم د جون بله مجلس لکه چې په قطر کې جوړه کېږي او هلته طالبان او د دې جامع جهاني سر دوی ناست لري، نو زه امیدواره یم چې په دغه ناسته کې د دې موږ د دې جنکیانو ته تعلیم دغه مشکل باید حل شي، او یو خود د تعلیم مسله حل شي، او د اقتصاد مشکل باید حل شي، د خلکو ته باید کار د کار زمينه باید فراهم شي، او بل خبره چې تعلیم شروع شي، کار شروع شي، نور خلک هم د فکر نه کوم چې د افغانستان به دوی لار شي، او دون توجه هم نه کوي خلک چې د افغانستان به ځوځم. نو دا ډیره مهمه اساسي خبره ده. نو زه د سمون غنوه چې د طالبان حکومت کې مثبت پوینټونه هم ډیر زیات دي چې موږ خپل دلته افغانستان کوسیګو او ژوند کو په مثبت پوینټونه ډیر زیات دي چې موږ نه فاز مثال حامد شکر دی چې په خو وخت کې تیر حکومت کې د ورځ 300 300 کسان مرکېده، او موږ د خپل د کور نه چې وته د سه امید نه چې موږ به د بارخ پر کوته ورشو، او نور مسائل چې لکه مسائل د فساد خبره او د غصب مسائل دغه مشکلات سره یو لکه چې دغه زورمندان د سرکونه بند کړی وو، زورګوی خلکو سره کوله، نو اختطاف ډیر زیات وو. دغه ډیر مسائل اساسي خبرش د حلفات چې موږ هم د دې نظام د دې حکومت نه دغه خوشاله یو. نو دوی هغه مشکل چې ستونزه ملت لري دغه مسله ده چې د تعلیم مسله ده، او بل مسله د اقتصاد مسله ده، دغه مشکل باید دوی حل کړي. او بل خبره چې دغه ټاکسونه دي، ټاکسونه چې باید لکه چې ما تاسو اشاره کړې آید بر مالیات ده، چې آید اون له استعمالات توګه د کوم ځای نه باید وکړي. دغه سینه مسایل ده چې دغه امارات باید باندې توجه وکړي. او د تاسو ملګرو نه خبر اوسم چې هر څوک هم مثبت پوینټ لري هم منفي پوینټ لري. موږ هم د طالبان د امارات سمي مثبت پوینټونه وای چې مثبت پوینټونه هم لري، او منفي پوینټونه دغه مسایل دي چې د ملت مشکلات د ملت ستونزې باید
هایکی دغه ستاسو څخه هم مننه. اغلی امیل ستاسو څخه ببل پښتنه وکم څه باید وسی لکه ځنی اوریدونکو ستاسو د دوی خبري واوریدل، دوی ویل چې باید عالمان او مولا امامان او مشران راټول سي او د طالبانو مشر ته ورسي او دغه سره خبري وکړي. په دې اړه باندې دغه سره مستقیم دغه غشتنه مطرح کړي چې دا د افغانانو غشتنه ده، باید تر شپږم ټولګي پورته هم شونځي پرانستل سي او هم په هنتونونو د نجونو پر مخ پرانستل تاسې او شدې کارت پر شو دلسي. د دې ترڅنګ درسنیو رول هم لکه د دغه پروګرامونو لکه مرشي مختوړو د دغه لارې هم د خبره تکرار سوی د پابیا بیا ستاسو په نظر نور څه کې دای ست دې ترڅنګ چې د خبره هم داسې جدي پاتسي او هیر نسی.
د شي وای آلمان باید لاشي امیرالمومنین سره خبرې وکړي. د جهان آلمان راغلل په دې درې کلونو کې بار بار غوي اسلامي د اسلامي کانفرنس سره سازمان هغه ډېر عالي رتبه کسانی راغله د دنیا کسان بار سو سو ځلې دوی ته لاړل او دا خبرې مطرح کړې، دوی سره خبرې وکړې. نو خبره په دې کې ده چې دوی قناعت نه کوي، دا خبره به دوی سره یې چې دا ولې داسې کار کوي. دا حضور ته هم دا اوس هم دې ستیج نه وایم چې دا ظلم دی، دا 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 دین زیات طاقت نه لري افغانان، دا سخت ده، دا ټول ملت دا میلیون میلیون خلک چیرته لاړ شي، دنیا یې نور نه مني، نور هیوادونه د نور هیوادونو خلکو د پاره دي، افغانستان د افغانانو د پاره دی. دوی متنګوي او دا تعلیم یافته برخه چیزی تپاور وکړه چې الفت ویلی و چې که هر یو رانه وجنی خیال او فکر رانه ما وجنه وطن ته می پدی که لوی تاوان دیدل دی. نو چې نن تعلیم یافته خلک می مجبوری نه کډه کوي زی او بیا په بل هیوادو کې په سر کم مشکلات باندې اخته ژوند کوي، ارمانونه هیلې هر څه دلته خاطرات ټول دلته پرتې دي. دا څومره سخت ده، دا کار مکوئ. نو مونږ ورته وزر کوو، زه فکر کوم چې دا خبرې که د صفات شي او مونږ یې تکرار نکو، ما مخکې هدف مې دا نه و چې تکرار کېږي دا به نه یادوو، دا تر هغو یادوو چې مونږ سالرو دا به دا غختنه کو دا دا یبات همیشه جاری وساتل شي.
ډیر مننه غلی امیل. اوریدونکو د داز ما حق د خبرونی وخت هم نور پای تر رسیدل ل خپل دواړو ملمنو اغلی ممتاز یوسف سی او اوجی امیل څخه ډیر مننه کوم چې موږ سره په دې خبرونی کې ګډون وکړ. اوریدونکو ستاسو څخه هم مننه چې موږ ته مزنګونه وو وهل پر موضوع باندې خپل نظرونه او پښتنې را سره شریک کړي. بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.